د ماقام او بجه شوي زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر اتو بجو د ازادي رادیو دا یو ساته خبرونه د ترشنا اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده په دې خبرونه کې اسمت څاروان ستاسو کوربه دی خو له هغه مخکې په موخه خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان له توقیف څخه تر خوشي کېدو وروسته لاهور ښار ته ولاړ او زرګونه پلویانو یې هرکلی وکړ هغه بېګا د اسلام آباد د استناف محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و بلخوا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د اسلام آباد د استناف محکمې پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې عمران خان به د فساد په ځانګړې قضیه کې چې دی پکې نیول شوی و تر دوو اونیو او د فساد په لسګونه نورو قضیو کې تر راتلونکې چهارشنبه ورځې پورې څوک نشي نیولی د عمران خان پلویانو د خپل مشر تر نیول کېدو وروسته په ټول پاکستان کې خونړۍ مظاهرې وکړې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دې مظاهرو په ترڅ کې نږدې 3000 کسان نیول شوي دي او تر 200 ډېر پولیس ټپیان دي د وژل شویو مظاهرچیانو دقیقې شمېرې لا هم نه دي خبرې شوې ترکمنستان افغانستان ته 125 ټنه بشري مرستې استولي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل خواړه او جامې شامل دي د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایي مرکز ته چې ترکمنستان په 2018 کال کې جوړ کړی و استول شوي دي د پاکستان پوځ وايي په بلوچستان ایالت کې نن د شپږو پوځیانو په ګډون دیار لسنه وشل شوی پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو پرون سهار په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید وکړ او درې کورنۍ برمته کړې پوځ وايي نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په پوځي عملیاتو کې شپږ سرتیری او یو ملکی وګړی ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون شپږ نور ټپیان شول بیان زیاتوي چې په عملیاتو کې شپږ واړه ترهګر وژل شوي دي د دې برید پرته روسه کومې ډلې نه ده منلې خو په بلوچستان کې اکثر دا ډول حملې بلوڅ بلتون پال یا د پاکستاني طالبانو تحریک کوي وروسته له دې چې ایران په دې وروستیو میاشتو کې د فارس خلیج په اوبو کې تجارتي بیړۍ ولجه کړې او تهدید کړي متحد ایالات غواړي په خلیج کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي امریکایي چارواکو پرون وویل په بحرین کې د دوی یو پوځي مرکز کې پر دې کار روان دی چې په هرمز تنګي کې د کشتیو او الوتکو ګزمې زیاتې کړي په سیمه کې د امریکایي کشتیو قماندان برت کوپر په یو بیان کې وویل په غیر قانوني او غیر مسؤولانه ډول د ایران له لوري د سوداګریزو کشتیو د ګرځولو او نیولو مخه باید ونیول شي او د هند غوړه لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په بالرانو کې د راشد خان نوم یو ځل بیا د جدول په سر کې راغلی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان چې په آی پی ایل کې له ګجرات لوبډلې سره دی پرونۍ لوبه کې څلور وکټې واخیستې چې له دې سره دی اوس په 12 لوبو کې درویشت وکټې لري په دې پسې د هند د ملي لوبډلې لوبغاړی یوزویندرا چاهل دی چې په 12 لوبو کې یوویشت وکټې اخیستې او په دریم مقام کې هم هندی لوبغاړی پیوش چاولا دی په 12 لوبو کې 19 وکټې لري د آی پی ایل په لوبو کې نن دوه لوبې په پام کې دي سنرایزرز حیدرآباد له لکنهو سوپر کنگ سره او په بل لوبه کې ډیلی کپیټلز له پنجاب کنگز سره مخامخ کیږي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه د ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې موز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې په طبیعي پیښو خبرې کوو اروپای ټولنه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ دي څلورم هیواد دی د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ په وروستیو ورځو کې وویل پرلپسې طبیعي خطرونه لکه وچکالۍ او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي د اقلیمي اغیزو په وړاندې د زیانمنېدونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 101 هیوادونو په منځ کې 106 اویایم ځای لري د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې اساس ولی وای دا ټولنه د اقلیمی بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابله لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. د اروپای ټولنې د اساس ولی تر دې اعلان څو ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وشو چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخامخ ده او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې ویجاړون کې سیلابونه راغلل. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند شفیع الله رحیمی آزادی رادیو ته وویل د ثور له لومړۍ نیټې څخه د ثور تر ولسمې پورې د بیلابیلو طبیعي پیښو له امله ولس تنه مړه شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. تېره اونۍ د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ملخو د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړ او ویل چې احتمال شته د افغانستان په سلو کې 25 غله ضایع کړي. تیر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وی زورورې زلزلې تر 1000 تنه ډیر مړه او لسګونه زره نور بې کور او بې ځای کړل. لبل خو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمی تغییرات زیات اغیزمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان تېره میاشت د افغانستان د وضعیت په اړه په راپور کې ویلي و چې اوس په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 90% ته رسیږي، حال دا چې په 2000 میلادي کال کې دا اندازه 40% وه. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی د ځمکې پېژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم، همداراز د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارف، د چاپیریال ساتنې یو بل متخصص انجینیر شیر احمد فیضی هم وعده کړی ده، خو تر دې شیبې ټلیفون ته ځواب نه وای. خو دو نور میلمانه مو شاغل یو نادم او عارف را سره دی، دواړو ته هرکلی وایم. لومړی نادم صاحب، که تاسو مشتوه چې طبیعي پیښې څه دي باید اول معلوم کړو چې څه ته موږ طبیعي پیښې ویلی شو، خصوصا هغه طبیعي پیښې چې په افغانستان کې خلک ډیر ورسره مخامخ کیږي.
تاسو ته جناب سالوان صاحب، تاسو درنو اوریدونکو ته او درن میلمه ته زه خپل سلامونه ونې کیلی وړاندې کوم. داسره د طبي پیښې خو څوره کم دي، زلزلې نیولای، مثلا د وچکالی، مثلا سیلابونه، د دمځکې شوېدل، دا ټول په سره ودغه ودغه ملخ چې راځي افغانستان ته، دا ټول هغه پیښې دي چې طبي پیښې دي چې په سره د zarar رسوي انسانانو ته، خصوصا افغانستان ته. ګرچه افغانستان مثلا د وبول لا د بدای واده، اما متاسفانه چې علمی استفاده د وبو څخه نه ده سوی، وبو ته توجه نه ده سوی، او داسې انسټیټیوټونه چې علمی بنولوي، تحقیقاتي انسټیټیوټونه داسې موجود نه دي چې څېړنه وکړي په هر برخه کې چې په صلاح د وبو د کنټرول لپاره او د محیط زیست د خوندي ساتلو لپاره په دې شانه کې دي تایقات کې بل اخر خپل وړاندیزونه کې او پالیسی او ستراتیژي وړاندې کې. متاسفانه جدا په افغانستان کې موجود نه دي.
بله صاحب، ډېر مننه انجینر صاحب نادم. شاخله عارض، افغانستان ولې له طبیعي پیښو سره ډیر مخامخ کیږي؟ د اروپای ټولنې چې کوم شي ته اشاره کړې و چې افغانستان د نړۍ په څلورو هغو هیوادونو کې چې ډیر له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، په دې قطار کې راغلی دی، دا ولې؟
سلامونه سروان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته او تاسو د درانه میلمه ته او د آزادۍ ورتول او د دن کوته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
په لومړي قدم کې کرا شو طبي پیښه خپله هر هغه واقعه یا هر هغه څه چې هغه د طبي پروسو په اساس رامنځته کیږي په ځمکه کې کیږي هغه ته طبي پیښه ویلای شو. دغه طبي پیښې په مجموع کې مو کولای شو په مختلفو شکلونو باندې طبقه بندي کړو چې یو د هغو څخه کولای شي جیولوجیکي پیښې دي، میټرولوجیکي پیښې دي، هایدرولوجیکي پیښې دي، جیولوجیکي پیښې دي. چې له بده مرغه افغانستان د دغو څلورو واړو پیښو سره په دغو تیرو لسیزو کې زیات مخامخ شوی دی، خصوصا نن سبا میټرولوجیکي طبي پیښې چې هوا وچکالۍ ده، شدید طوفانونه دي، د باران زیاته کچه ده، سیلابونه دي او داسې نور دي، دا په توګه تیرو لسیزو کې زیات شوی دی او اساسي علت هم د افغانستان هغه زیات حساسیت یا زیات حساس بودن دیده ایده ای چی دوگو طبیب و پران به طور دیب زیانمنون کهیده ای علاقی داده ای چی افغانستان خپل اوسنه اقتصادی وضعیت تیر لسیز جنگونه او خپل در توپوگرافی جوړښت دا خپل وار د افغانستان هغه ولنربیلیتی یا هغه زیانمنتوب زیاد کرده ای. مثال په توګه افغانستان زیات برخه توپوگرافی جوړښت نظر میلان یعنی کی سیمه یا غرونه دی چې دغه غرونه مثلا د زراعت دپاره خورا زیات اهمیت لري. د دغو زراعت دپاره په لوړو ارتفاعاتو کې واوره ذخیره کیږي، واوره د کال په جریان کې ویلې کیږي او د کرنې دپاره اوبه برابروي. خو د بل مرغه دغه طبیعي پیښې یا د نړیواله سطحه د اقلیم بدلون یا د تودوخې د درجې زیاتوالی د دې سبب ګرځي چې دغه واوره د وخته ولي شي، د شدیدو سیلابونو د منځته راتګ سبب وګرځي او په نتیجه کې زموږ کرنیزې ځمکې تخریب کړي او کرنیز محصولات د اوبو د قلت یا کمښت په اساس د کمښت سره مخامخ کړو. له بده مرغه په تېرو 40 لسیزو کې جګړې او نورو داخلي ستونزې په افغانستان کې د دې سبب ګرځېدلې شوي دي چې موږ هغه زیربناوې چې د اوبو د مدیریت دپاره درلودې هغه زیانمنې شي، له منځه ولاړ شي. نن سبا موږ د خپلو اوبو د مدیریت وړتیا نه لرو چې خپله د اوبو ضایع کېدل د افغانستان د زیان یې د اقلیمي بدلون په وړاندې زیات کړی دی. خپله مثلا ورځ په ورځ د اقلیم بدلون دا د دې سبب ګرځېدي چې موږ تاسې بیولوژیکي طبیعي پیښې ولرو چې مثلا کرونا ته یا په نن سبا په ځینو ولایتونو کې د ملخونو د منځته راتګ دغه یو بیولوژیکي طبیعي پیښه ده چې کچره په وخت او په صحیح توګه مدیریت نشي کېدای شي د کرنیزو محصولاتو زیاته برخه ضایع شي او له منځه ولاړ شي. چې دا په خپله په افغانستان کې د غذایي مواد و مسئولیت یا غذایي فوډ سکیورټي چې موږ تاسو ورته ویل دا به نور هم زیاته کړي. نن سبا د افغانستان اکثره خلک وکیفیت غذایي مواد ته لاسرسی نه لري چې علت یې هم د اوبو کمښت دی، د کرنیزو ځمکو تخریب دی او بالاخره اوبو ته نه لاسرسی یا د اوبو عدم مدیریت د دې سبب ګرځېدلی چې موږ کرنیز محصولات کم شي او په دې سره د خلکو هغه لاسرسی وکیفیت غذایي موادو ته کم شي. پس په مجموع کې دغه څو عوامل دي چې د افغانستان هغه زیان یا زیانمنونکی حالت یې نور هم جدي کړی دی د دغو طبیعي پیښو په وړاندې. لبل طریقه کلایمیت چینج یا د اقلیم بدلون نړیواله ستونزه ده چې تر ډیره حده پورې هغه صنعتي هیوادونه د دغو اقلیم په بدلون کې زیاته ونډه لري.
بله آرس، دا د اقلیمي بدلون تبم راشو لږ وروسته ډیره زیاته مننه کور ودن. اوس په ورشو ښاغلی نادم ته نادم صاحب همدغه د اقلیم بدلون مسله چې ده ښاغلی آرس غوښتل چې په دې موضوع خبرې وکړي. په دې اړه ما ته یو سوال دا پیدا شو چې په دې برخه کې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره وکړه تر افغانستان نور هیوادونه ډیر رول لري، یعنی نور خصوصا پرمختللو هیوادونو یا زموږ گاونډیو هیوادونو اقلیم ته ډیر زیان اړولی دی نسبت موږ افغانانو ته. ملګری ملتونه فکر کوم چې په دې برخه کې یو بودیجه لري چې هغو هیوادونو ته ورکوي چې اقلیم یې ځپل شوی دی، تاوان یې لیدلی دی. اما آیا افغانستان دا وړتیا لري، دا ظرفیت شته چې دا پیسې ترې واخلي، دا بودیجه واخلي او د اقلیم په هغو برخو باندې ولګوي چې اقلیم ورڅخه زیانمندی شي؟
مننه. خبره دا ده چې د دې شیانو لپاره مونږ داسې متخصصینو ته ضرورت لرو چې دوی وکولای شي جامع جانی ته قناعت ورکړي او دلته یو داسې پروپوزلونه جوړ کړي چې په واقعیت دوی ته د منلو وړ وي او مونږ وکولای شو د دوی نه پیسې ترلاسه کړو ته دې چې مونږ وکولای شو فیصله د دغه ناورینو مخه ونیسو. بل دا چې افغانستان تاسو وګورئ ډېر مخکې و، ډېر سیندونه لري، ډېر اوبه لري او متاسفانه چې مونږ تر اوسه نشو کولای چې دا سیندونه مثلا تحکیمات ورته جوړ کړو د دغه سیندونو سوایلو ته او بل بندونه باید جوړ کړو چې دا اوبه مثلا ذخیره شي او دا اوبه ذخیره هم د مځکې لاندې اوبه ډېروي، هم مثلا اقلیم بدلوي، هم د زراعت دپاره، د برق دپاره، ټول دپاره دا ډېر مهم دی او ډېر مثبت تاثیرات لري. او بل دا چې مثلا مونږ تاسې زراعتي ساحه و ساعت وګورو چې ټول په شارکونه بدل شوي دي چې دا هم پر اقلیم باندې تاثیر کوي. ګورئ دا شنه مځکې دا خو بېلغه هوا تبدیلی یا اکسیژن ورکی هم په اصطلاح حاصلات ترنه اخلیستای شو هم په اصطلاح د اقلیم په بدلون کې مثبت رول لوبولی سي. متاسفانه چې په دغه شلو کالو کې چې د رشوت او فساد او د ټول زراعتي ساحات په شارکونو تبدیل شوي دي. اولان چې دوی مونږ کولای شو شارکونه په هغه ساحاتو کې جوړ کړو چې هلته غرونه دي یا د غرونو لمن دي چې هلته زراعت نه کېږي. مونږ دا کار کړی وای په ټول افغانستان کې چې وګورئ
بله متاسفانه. بله ډیره مننه انجینیر صاحب نادم. استاد عارض، آیا زموږ جغرافیه ډیر رول لري د طبیعي پیښو په برخه کې او که موږ په خپل افغانانو چندان کار نه دی کړی؟ مثلا ځنګلونه وهو، ونې کمې ژدو، اوبه بې ځای استعمالوو، لنډه ده چې پر خپل طبیعت رحم نه کوو، کوم یو ډیر رول لري؟
سروان صاحب، په خپله د افغانستان توپوګرافي جوړښت د یوې خونه د اقلیم په وړاندې د افغانستان زیان منونکی حالت زیات کړی دی، خو دغه حالت د موږ و تاسې د ناپهمۍ په اساس یا د عدم مدیریت په اساس نور هم زیات شوی دی. په دې معنا چې په تېرو شلو کلونو کې موږ زیاته پانګونه د طبیعي منابعو په مدیریت باندې وکړه، ولیکن مؤثریت یې زیات نه درلود. د دو مؤثریت هدف د ماده دی چې په افغانستان کې د طبیعي منابعو د نفوس زیاته برخه غریب خلک دي، یعنی تقریبا 80% شاوخوا کې غریب خلک دي چې هغه د ورځنی عاید د $1 څخه کم دی. دوی د خپلو ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو دپاره تر ډېره بریده پورې په طبیعي منابعو باندې زیاته اتکا لري. دوی د خپل ورځني ژوند دپاره د طبیعي منابعو څخه استفاده کوي، ځنګل قطع کوي، څړځای قطع کوي، د خواب څخه د سونګ دپاره بوټي را قطع کوي چې خپله د خواب پر سایش یا د خاور تخریب زیاتوي. خو په طبیعي منابعو کې دوهمه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د ملکیت ستونزه ده، یعنی هر هغه څوک د دې ادعا لري چې ځنګل زما شخصي ملکیت دی، هر حرکتونه چې پکوم اما خپل شخصي هدف دی، خپل شخصي موخه لپاره کاروم. حال دا چې دغه طبیعي منابع ملي ثروت دی، دا باید مدیریت شي، یعنی تر ډیره پورې د یوې خانه د افغانستان طبیعي جوړښت یا توپوګرافي او د افغانستان د خلکو بد اقتصادي وضعیت په دغو طبیعي منابعو باندې د خلکو فشار یا د استفادې فشار زیات کړی دی. د دغو طبیعي منابعو د تخریب یا د منطقه کچه خورا لوړه کړې ده چې خپله
استاد په دې کې به شاید در سره ډیر خلک موافق وي چې اقتصادي بد اقتصادي وضعیت سبب کیږي چې خلک په طبیعي سرچینو باندې ترحم ونه کړي، لیکن په ډیرو مواردو کې داسې هم موږ وینو چې له اقتصاد سره چندان اړه نه لري. مثلا یو څوک دی ژور څا کیندي، اوبه ډېرې بې ځایه مصرفوي. په دې وروستیو ورځو کې مونږ په دې خبرونه درلوده چې یو مثال دا و چې وای که یو څوک اودس کوي یا لاسه مینځي نو واټر پمپ پرته چالانه کې او ډېرې زیاتې اوبه ضایع شي. نو په خپل موږ هم دغه اغه نه لرو، توجه نه لرو چې چاپیریال ته ضرر کم کو.
بالکل بالکل، زه سل پیسه د تاسو په دوه کې همغږی یم. د ستون زموږ او تاسو لري د دوه ستونزې اساسي مو حدد چې موږ تاسو د خپل طبیعي منابع او د خپل محیط زیست په اړوند مسؤلیت خپل نه دی ادا کړی. موږ ته د طبیعي منابع او اهمیت تر اوسه نه دی معلوم. هر حد طبیعي منابع نه د حد نه زیاته استفاده د دې سبب شوه ده چې طبیعي زیرمې مو ورځ په ورځ تر ټولو کمې کچې ته ورسي. نن سبا په کابل کې د اوبو قلت یا د اوبو کمښت یو غټه ستونزه ده چې اکثره مهاجرتونه د دوی په اساس رامنځته کیږي، ولیکن بیا هم خلکو دغه ستونزه نه ده درکړی. د تا د خبرې په تایید باندې د اوبو نه سره اسراف کوي، همدا قسم د ځنګلونو سره، همدا قسم د نورو طبیعي منابعو نه د حد نه زیاته استفاده ده یو غټه ستونزه ده. د دې اساسي هدف دا دی چې د خلکو لپاره عامه پوهاوی نه دی کلاره اشاول شوی. خلکو باید طبیعي منابع په مدیریت باندې وپوهول شي په لومړي قدم کې. دوهم، په دوهم قدم کې د دولت او د حکومت د مسؤلیت دی چې خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابر کړي. په دې معنا کې چیرته مثلا د اوبرسنۍ مو سیستم وو تاسو ولرو، هر څوک دې ته اړتیا نه پیدا کوي چې په خپل سر چاګانې وکیندي. مثلا که چیرته موږ تاسو ته د سوانګ ګاز یا مثلا بل د سوانګ انرژي یا کوسلی انرژي ولرو، خلک دې ته نه اړ کیږي چې مثلا ځنګل قطع کړي یا د ترځایونو نباتات د سوانګ په خاطر وسوځوي چې په نتیجه کې د خاورې پرسایش، د خاورې تخریب او په نتیجه کې د طبیعي پیښو د مسراتک ته زمینه مساعده کړي. نو په مجموع کې هر څوک مسؤل دی. هم رعیت مسئول دی، هم حکومت مسئول دی، ایچه خپل وظیفه په خپل طریقه نه ده اجرا کړی. په همدې اساس د خلکو ټیټ درک یا کم معلومات د محیط زیست د طبیعي منابعو د اهمیت په باره کې، د هغو څخه د استفادې په باره کې، د دولت بظرفیتی یا مثلا ټیټ ظرفیت، د دې سبب شوی دی چې د طبیعي منابعو د تخریب یا استفادې کچه ورځ تر بلې زیاته شي او افغانستان هغه زیانمنون تای حالت نور هم ورځ تر بلې د زیاتېدو په حالت کې شي د طبیعي پیښو په وړاندې.
بله، ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب نادم. په افغانستان کې زلزلې هم ډېرې کېږي. دا د تیر کال مثال مې په سریزه کې ورکړ چې پکتیکا او خوست کې 1300 تنه په زلزلو کې مړه شول او زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلو په وړاندې زموږ کورونه څومره مسؤون دي؟ آیا د ودانیو د جوړولو په وخت څوک په دې فکر کوي چې دا وطن زلزلې لري او باید څو رشتره زلزلې په مقابل کې مقاوم ودانۍ جوړه کړي؟
مونږ تاسو په ترکیه کې ولید جناب سروان صاحب چې هلته مثلا څو تعمیر دي، څو نړېدلې دي، څو ولاړ دي. دا ښیي چې مثال په ساختمان کې تقلب شوی دی، یعنی هغه مواد، هغه اصول د ساختمانی په کې رعایت شوی نه دی. مثلا دا کار شو په افغانستان کې هم مثلا د ښاروالۍ وظیفه لري، څوک چې کور جوړوي باید نقشه ورکړي او بلته بیا کنټرول باید پلاني کنټرول باید وشي چې آیا دغه تعمیر چې جوړیږي په ستاندرد جوړ شوی دی، هغه په اصطلاح سیخ ګل چې مصرف شوی دی ستاندرد دی، سمنټ چې مصرف شوی دی ستاندرد دی، آیا هغه اول تاداب چې جوړ شوی دی د طبقاتو په حساب باندې جیولوجیکي څرنې پکې شوی دی د تاداب دی که نه؟ متاسفانه چې په افغانستان کې یعنی په ډیرو دغو کې د فقط د رشوت په مقابل کې د نقشې تیریدی او بس اجازه ورکول کېده. متاسفانه
دخو د دولت، یعنی شاید هغه خلکو چې د بل چا لپاره، د تجارت لپاره، د خرڅلاو لپاره ودانۍ جوړول، هغوی به شاید رشوت ورکړي، لیکن آیا چې د ځان لپاره کوم کور جوړو په دې فکر کوو اصلا دغه مفکوره شته او که نشته؟ زما لپاره سوال داره.
دا خو دا د سروان صاحب چې هغه علمیت وي ولري څوک، مثلا ټول خلکو جیولوجستان نه دي یا ساختماني مسایل بلد نه دي، خاګه د اتای یو منزله دوه منزله مونږ تاسو ولید په دغه زلزلو کې هغه ډېر یو منزله کورونه وران شو. اتا دغه دات بلند منزل چې په کابل کې زه ډېر ډارېدم ولا چې دا خدای نه خواسته تلفات ونی شي، اما فضل خدای چې دا خو معلوم شو چې دوی هم څنګه څه په ستاندرد جوړ شوی. خو ستاندرد په دې معنی چې هغه مواد چې په ساختماني مواد چې استعمال کړی دی هغه خدي او ضرر و نه رسیده. دا د دې لپاره ضرور ده چې په ښاروالۍ کې به دغه لکه نورې وادو کې چې کنټرول دی، پلاني کنټرول باید ولري، هغه اداره چې کنټرولي ساختمان باید موجود وي او دوی هر څوک چې کور جوړوي باید چې کنټرول چې وګوري چې واقعا په ستاندرد جوړیږي که نه. په دې چې دا خو د خلکو دپاره ده چې د دوی د ژوند د ژغورلو دپاره ده هر مثبت اقدام چې د دولت لخوا ترسره شي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د ځمکې پېژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم او د پکتیا پوهنتون د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارض زموږ میلمانه دي. ځینو اوریدونکو د فیسبوک له طریقه پیغامونه راستولي دي چې په څو شیبو کې به له خپلو درنو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره شریکم. که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې خپل نظر څرګند کړئ یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ، د ټلیفون شمیره او د واتس اپ شمیره در سره شریکوم: 00 420 112 1 0 5 0 0 1. بل شمیره ده چې دا د واتس اپ هم ده: 00 420 112 1 0 6 0 1. تخنیکي همکار وایي چې یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. مهرباني کوي صاحب. مهرباني صاحب. مهرباني.
روان ته تاسو او دین ته سلام او محضر بن لغمان.
مهرباني کوي همدر صاحب.
زه خدا غواړی روان کړ چې دا کوم هغه موږ خدای پاک را کړی دې ځکه لپاره لکه سندونه او ځنګلونه کنه دې نه موږ څنګه نه دې دا کړی. لکه اوس مثال سیندونه نورو ته روان دي او دښتې مو چې کلکې دي که موږ دغه سیندونه به د خپلو دښتو رامات کړو که نه نو دا سیندونه د سیندونه پیدا کړو اوبه لرو برق نه لرو مثال له خبرې دښتې لرو اوبه ورته نه لرو نو زه دغه وایم چې دغه حکومت نه او موجوده حکومت نه زه دغه هیله کوم چې داسې یو کا بنیادي کارونه وکړي چې رښتیا هم ولس ته ګټه ورسېږي او هم د عمل په طرفې کې یو یو رول ادا کړي او بله خبره دغه کوم دی زلدي دا جګ بلډینګونه خو نه دي ساروان صاحب یو سړی معیاري جوړ کړي دلته د مصونت لپاره په دې اطرافو کې دا تیر زمزمو دغه کورونه داسې نړو دي چې دیوالې بېلابېل ولاړ نه او هغه څه مثال له خبرې پېژنه زلزله اوسې دا هېڅ مقاومت نه لري په دې تلفات به موږ وینو نو زه هیله کوم چې دغه د خوراکي موادو تر څنګ دبلیو سي دا موسسې دغه کورو ترمیم وکړي خیال به په کلو کښې وګر دي مخ دې نه کوي صرف نظر نه دی تېر کړي وخت نور نه نیسم دار
بلې ډېره مننه سلامت دې از کور ودن بل اوریدونکی نشته وربشو د فیسبوک پیغامونو ته چې ځینو اوریدونکو راستولی دي لومړی فیاض خوستی وای په افغانستان کې د دغو پیښو اغیز دا دی چې سږ کال د ثور میاشتې په نیمایي کې د غزنی ولایت په یوه ولسوالۍ کې واوره ورېدلې ده ان چې په نورو سیمو کې سخته ګرمي وه یعنې دا واوره په داسې حال کې ورېدلې وه بل اوریدونکی مو باجګل فیاض لیکي وای په خوست ولایت کې سخت بارانونه اوري او سخته ژلۍ هم دا ولایت ځپلی دی همدراز محمد نادر لیکلی دی وای خیر دی موږ سخیان یو زموږ برخه سیلابونه آفتونه دردونه وچکالی غمونه او بلاوی دی یو اوریدونکی د تلیفون له لارې دی مهرباني کوئ کم قد نه قطع شو همدراز بل اوریدونکی رسول خان محبت لیکي وای زه په خپله د خوست یم یو وار مې ټول دوکان سیلاب یوړ اوس هم په خطر کې یو بل اوریدونکی محمد آصف نایبی لیکي وای په خوست کې د بزګرانو باغونه او فصلونه تر ډېره ژلۍ ځپلي دي ځمکې اوبه وړي دي همدغه دي چې موږ پرې خبرې کوو چې طبیعي پیښې څه دي او همدا یې مثالونه دي چې اوریدونکو ورته اشاره وکړه استاد عارض مخکې تر دې چې تاسې د اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړئ یو اوریدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
سلام سلام سلامونه قبول که تاسو میلمنو ته سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مهرباني کوي قاری صاحب
سروان صاحب خبره داسې ده چې زموږ جغرافیا چې ده و ارشته جوړه ده خو اما داسې ده چې یو خمر متخصص نه لرو او که متخصص لرو هغه خبره نه منو دا چې خلک وایي د افغانستان خلک آگاهی نه لري په دې شل کال کې کڅم د وبو بندونه موږ ته جوړ نه سو یا سم استنادی دیوالونه موږ ته جوړ نه سو یا د زلزلو سره سم مبارزه و نه سو ولیکن په دې شل کال کې مدني فعالانو او هغه کسان چې تخصص یې درلودی لکه نادیم صاحب لکه دا نور دې خلکو واقعیا خلکو ته آگاهی ورکړې ده افغانان دې نور نه وایي چې موږ ته آگاهی نه درکول شوې خو موږ افغانان یو علت لرو موږ خپل منو د خپل دا منو څه چې موږ راته وایي هغه په موږ کښې ښه سړی هغه دی سروان صاحب چې نفر ډېر مړه کړي ښه سړی هغه دی چې ظلم وکړي او متخصص هم هغه دی چې هغه څه یې په لاس را ځي هغه وکړي موږ خپل د جغرافیې غم هم نه لرو خپل د اوبو غم هم نه لرو دا اوزه تا ته دا اوزه قسم درته خورم چې دا زموږ خپل په کوڅه کښې زه د جوزجان د ولایت په دې مرکز کښې اوسېږم په شل کاله مخکې یا پنځلس کاله مخکې پر څوارلس متره زموږ دغه کوڅې دا زموږ سانانو اوبه کولې دا څوارلس متره دېرش متره ته ولاړه دا دېرش متره شپېته متره اوس په شپېته متره باندې اوبه موږ راباسو کوبې وهل کېږي یوه کوبه په دېر زره په شل زره په څلوېښت زره و انسانانو ته تمامېږي کال د بله کاله پر شپېته متره هم دلته اوبه پیدا نه کړي په خاطر د دې چې موږ خپل د وطن خپل د معدنیاتو خپل د جغرافیې په قدر نه پوهېږو دا دغه یو سړی چې خپل د طبیعي زیرمو په قدر ونه پوهېدی خپل د اوبو په قدر ونه پوهېدی خپل د کور په قدر ونه پوهېدی خپل د چاپېریالو خپل د ځنګلو خپل د محیط په قدر ونه پوهېدی دغه به هم خدای راساخي
نه نه سلامت اوسه قاري صاحب پښتون چې ټلیفون مو وکړو بل اوریدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
مننه سلام تاسو ته سروان صاحب د آزادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي وځلانده د صحت په جامو کې ورځ به مو پیل کړی وي
مهرباني سلامت اوسئ
خوشحاله اوسئ د ازادۍ راډیو د همدغه خبرونه چې همدا اوس تاسو قربانی ډیره ښه خبرونه ده او ډیر ښه موضوع ته مو پکې اشاره کړې ده. راځم د زمونږ د وردګو ولایت بل خصوص د سید آباد ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې تیر کال یعنی ډیر سیلابونه راغلل طبیعي پیښو ډیر زیانونه واړول د سر او مال، نو د ازادۍ راډیو د سپو للارې او د مایک للارې پر هغو هیوادوالو او طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې پر وزارت باندې غږ کوم په هغو سیمو کې چې د سیلابونو خطر وي او هلته خطرونه د خلکو او د انسانانو د سر او د مال په زیان باندې تمامیږي، نو هغو ته لږ یو څه توجه وکړي ځکه چې دغه شیبې او دغه وختونه بیا را روان دي، ځکه نو بارانونه به کیږي او سیلابونه به راځي او د خلکو د سر او د مال په زیان به تمامیږي، نو که دې ته توجه وشي نو ډیر به خوښ شو.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ. رښتیا هم همدغه وخت کې هر کال د سیلونو خطر وي ځکه چې هوا توده شي او واورې د ویلې کېدو امکان ډیر شي او بیا یودم په سیلاب بدل شي، خصوصا که بیا باران هم ورسره ووري. ور به شو میلمنو ته استاد عارض، که د قاري صاحب پښتون په خبرو باندې تبصره وکړو، دوی وایي چې موږ خلک پوهیږیم خو ځان غلطوي، که موږ دا د اروپا او د نورو هیوادونو کورونو ته مثلا وګورو، دوی شپږ سوه کاله پخوا اته سوه کاله پخوا هم داسې کورونه جوړ کړي دي چې هر څومره بارانونه ووري لا هم دا سالم و روغ پاتې دي، لیکن موږ داسې کار تر کاره تیروو، ډیر مصرف به وکړو، یو داسې کور به جوړوو چې شل کاله وروسته بیا مجبور وي چې وایړو له سر یې جوړ کړو، یعنی پوخ کار نه کړو. شاید یو څوک ووایي چې د خلکو اقتصاد خراب دی، ښه کور جوړولو وس نه لري، اما ډیر وارې له اقتصاد سره ماړه نه لري. د قاري صاحب پښتون خبرو ته که مو توجه کړې وي، وایي شل کاله پخوا مو په شل متره کې په څوارلس متره کې اوبه راایستلې، بیا دا راغلی څلوېښتو ته او شپېتو ته اوس خبره رسېدلې ده، نو په څومره قیمت ورته تمامېږي؟ یعنی هغه څا چې په لزره جوړو درې واري جوړ کړی دی، درې واري په شل شل زره او څلوېښت څلوېښت زره، په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
سروان صاحب، زه د پښتون صاحب د خبرو سره موافق یم. موږ دائم خپل شخصي نکا یا خپل شخصي ګټه په ملي ګټه باندې ترجیح ورکړې ده چې موږ داسې بحران خصوصا د طبیعي منابعو د قلت یا کمک سره مخامخ شوي یو، خصوصا کراشو مثلا موږ بنیادی کار نه دی کړی. بنیادی کار په دې معنا چې مثلا اول د ځای انتخاب د کور دپاره، تاسو چې په افغانستان کې د سیلابونو دغه تلفات زیات دي، اول اساسي مشکل دا دی چې دغه د اقلیم بدلون یا د سیلابونو منځته راتګ په تیرو شلو کلونو کې دا زیات شوي دي. یعنی هغه کورونه چې شل کاله مخکې په داسې ځای ساحو کې جوړ شوي دي چې هلته به د سیلاب د منځته راتګ چانس ډېر کم وه، خو نن سبا د اقلیم د بدلون په اساس دغه چانس ورځ تر بلې د زیاتېدو په حالت کې دی. یعنی خپله دغه انتخاب د مکان یا د ځای د کور د جوړولو دپاره د سیلابونو منځته راتګ یا د سیلابونو مسیر په نظر کې نه نیول کېږي، یوه ستونزه. دوهم د ځمکې مقاومت هم په نظر کې نه نیول کېږي. درېیمه دا چې موږ تاسې کیفیت ته زیاته توجه نه کوو، د متخصصو اشخاصو کړنو یا د هغو مشورو ته غوږ نه نیسو، نو په همدې اساس د دغو ستونزو زیات قرباني افغانان دي. همدا مثال که موږ تاسې په اوبو کې ورکړو، د اوبو یوه عمومي او زیات غټه ستونزه دا ده چې موږ تاسې د حد نه زیاته استفاده په دوو طریقو باندې موږ تاسې کوو. یو دا چې په تورو شلو کلونو کې په ښارونو کې نفوس خورا زیات شو، په دې معنا چې د نفوس کثافت په ښارونو کې زیات شو، دا په دې معنا چې په طبیعي منابعو باندې یا په اوبو باندې فشار زیات دی، د تقاضا زیاته ده، خود چارج هیڅ صورت نیسي او یا هم ډېر کم دی. نو په همدې اساس د زیرزمینی اوبو کچه ورځ تر بلې مخ په ښکته روانه ده. له بلې خوا موږ تاسې په کلیوالي سیمو کې چې معمولا تولیدي سیمې دي، د کرنې د نظره کرنیزې ځمکې هلته شتون لري، د خلکو مهاجرت د کرنیزو ساحو څخه ښارونو ته د یوې خوا د کرنیزې ځمکې د حاصل څخه لوي، هغه کرنیزې ساحې چې خپل نباتي پوښښ لري د اوبو په دوران یا سایکل کې مهم رول لري، د اوبو د ریچارج کچه هلته هم کمیږي ځکه چې موږ تاسې خپل نباتي پوښښ د لاسه ورکوو. لبل خانم او تاسو په کارنه کې معیاري سیستم نه لرو. موږ تاسو د شانسي لګولې وی هر د احکام تلور شتانه بول ساعت د ګیز نه چې مار په ګرمي تن مازیګره پورې او به زمکه ته خراب ورته کوي او په غیر کنټرول شوی سیستم باندې د هوونه استفاده کوي. حال دا چې په نورو هوادونو کې موږ تاسو د آبیارۍ د پاره موږ تاسو ډېر عصري سیستمونه لرو چې هم یې مصارف کم دي او هم د اوبو څخه مؤثره استفاده کوي. نو موږ تاسو که چیرې مثلا بنیادي کار وکړو، دولت هم هر هغه چا ته چې مثلا د زیرزمینی اوبونه استفاده کوي د خپلو کرنیزو محصولاتو د تولید دپاره باید یو ټیکس قوي ټیکس په هغو باندې ولګوي او د اوبو د مدیریت یو سیستم د هغو دپاره وړاندیز شي. مثلا سیلابي آبیاري یا سیلابي خړوبونه د اوبو ضایعات یو خورا زیات د اوبو مصارف یې زیات وي. نو هر هغه څوک که چېرې مثلا زیرزمینی یا ځمکلان د اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د تولید دپاره ګټه اخلي باید د ډریپ ایریګیشن یا قطره ای سیستم یا باراني سیستم څخه استفاده وکړي. تر یوې خوا به مصارف کم شوي وي او د بلې خوا نه به موږ تاسو وکولی شو چې په زیرزمینی اوبو باندې فشار کم کړو. بله طریقه یې دا ده چې موږ تاسو هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړه. یو نیالګی د ځان دپاره، یو د افغانستان دپاره ولګوئ. د یوې خوا به د خاورې د ترسایش مخه ونیول شي، د بلې خوا به د اقلیم د بدلون مخه ونیول شي، د بلې خوا به د اوبو هغه دوران، هغه طبیعي دوران په نارمل شکل مخته ولاړ شي، او له بلې خوا به د زیرزمینی اوبو د ریچارج کچه لوړه شي چې موږ تاسو به د دغو ستونزو قرباني نه وو. د ورور د بلې خبرو د سید آباد نه اجتماع نیولی و. رښتیا هم اکثره کلی اکثره ولایت زیات ژوندمنون کې په دې دي چې هغه مثلا د کچمنټ ایریا یا د اوبو د مسیر په جریان کې واقع دي. د پاس څخه چې اوبه راځي د دوی کرنیزې ځمکې، د دوی کورونه، د دوی هر څه د ځان سره وړي. نو د دولت مسؤلیت دا دی چې موږ تاسو موږ اوس لس پنځلس کاله مخکې به چاو چې د باران د اورښت پیشګویي وکړه، حتی په هغو باندې بله فتوا ورکول کېده. خو نن سبا د خلکو آګاهي زیاته لوړه شوې ده. خلک اوس مثلا د هواشناسۍ هغو پیغامونو ته، هغو پوستونو ته سترګې په لاره وي چې څه وخت باران کېږي. نو دغو ته که نور هم توجه وشي، د مسیج د لیارې مثلا په کومه ساحه کې د باران د اورښت امکان شته، د باران کچه څومره ده، نو همغې ساحه خلکو ته که د مسیج د لارې، د سوشل میډیا د لارې اخبار ورکړل شي چې په دغو ساحه کې د باران د اورېدو کچه زیاته ده، نو ممکن د سیلابونو د نفراتک سبب وګرځي. نو په دې اساس موږ تاسو کولی شو د خلکو هغه تلفات یا هغه د کرنیز خصوصا د انساني تلفاتو مخه ونیسو.
بله، ډېره مننه. بله بله،
مرحبا.
ارسه بیرته درګرزو نادم صاحب، که پام دې برخه کې استاد نظرم غواړو چې وورو وس چې د سیلونو وخت یعنی خطر شته، خدای دې وکړي چې را نشي. خو کله کله داسې شوي دي چې پام دې فصل کې سیلونه ډیر وي، وای چې خورونو ته توجه باید وشي چې هلته کور جوړ نشي. ډیرو خلکو وایي کورونه په دغه ځایونو کې جوړ کړي دي ځکه چې نفوس زیات شوی دی. بل د استنادي دیوالونو خبره کیږي چې باید وای ډیر شي، او د سیندونو او نهرونو پاکول ډیر مهم دي. فکر کوي چې خلک به دې شي ته توجه وکړي، او بل تاسې څه سپارښتنه لري خلکو ته چې د سیل له خطر سره مخامخ نشي؟
سالوان صاحب، خبره دا ده چې مثلا څو ځلې سیلونه راغلي دي، سیلابونه راغلي دي. پخوا مونږ په جودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې کې داسې کامرې درلودې چې مثلا داسې حوادث چې کېده سمدستي به ثبات څلورویشت الوتکې په وسیله د مونږ متخصصین او کشافان به پورته کېده، او هغه سایه به فلم برداری کول، عکس برداری کول، او دولت به ویل چې مثلا د سیل د کوم ځای راغلی، څومره تخریبات دی، او د کوم ځای مثلا څومره آسیب رسولی، او څنګه کولای شو چې په کوم ساحه کې موږ بندونه جوړ کړو، مخنیوی وکړو، یا استنادي دیوالونه جوړ کړو. متاسفانه چې دغه لوی اداره جودیزی او کارتوګرافي دوی بیخي وړی دی د زراعت وزارت پورې تړلی چې اصلا هیڅ ارتباط زراعت سره نه لري. یعنی دا مسائل باید دوی په نظر کې ونیسي. مخکې ما څو ځلې ستاسو د رادیو له لارې، تلویزیون له لارې ما ویلی چې که چیرې ښاروالیانو، ښاروالي مثلا هر ولایت، هر ولسوالي واڅوي دوکانداران، هغه څوک چې کورون لري، چې اقلا د هر دوکان په مقابل کې دوه ونې دوی کینوي، دوی کولای شي چې په ګډوه باندې اوبه کې او لکه چې استاد وویل هم پیسې د اقلیم د بدلون سبب کیدای شي هم مزکه ټینګول شي. دا ډیر مثبت ګامونه دي کچيري دا کارونه وکي بس دولت اعلان وکي د خلکو نو وغواړي دا کار وسی. بل مسله د زلزلې مسله ده چې دا ډیر دغه دی خو افغانستان متاسفانه د چا خبرو ته غوږ نه نیسي. که تا مثلا د عبدالاحد مومن د مونږ تاسې فضانور چې ولاړې فضا ته زه رئیس د فضایي تحقیقاتو رئیس و هغه وخت مسؤلیت د تحقیقاتي د ما په غاړه و. یو مسله دا و چې مونږ د دغه فوتوګانو په وسیله هغه جیولوجیکي درزونه چې وو هغه مو تثبیت کړه. په هغه درزونو باندې مونږ جیولوجیکي شبکې جوړې کړې پلاني ارتفاعي چې مونږ کولای شوای چې علائم د زلزلې پیشبینی کړو او خلکو ته ووایو چې مسیر د دغه درزونه باید چې دوی تاسیسات جوړې کړي کورونه جوړې کړي. هغه چې مثلا د سیلابونو هم چې راځي مونږ خو کولای شو چې ثبت یې کړو عکسبرداري کړو بیا بېرته خلک واسو چې په دغه مسیر باندې باید تاسې کورونه جوړې کړي چې په آینده کې دغه مسیر د سیلاب دی راځي او ستاسې کورونه ورانوي.
ډیره مننه انجینیر صاحب نادم. استاد عارض، تاسې په پیل کې د نړیوال اقلیمي بدلون په اړه خبرې کولې. د نورو هیوادونو اقلیم څومره د افغانستان په اقلیم باندې اغیز لري؟
چرون صاحب، اقلیم بدلون یوه نړیواله پدیده، یعنی د اقلیم بدلون سرحد نه پیژندي، ولیکن هغه هیوادونه چې هغه زیات صنعتي هیوادونه دي هغه د اقلیم په بدلون کې یا مثلا د چاپیریال په تخریب کې زیاته ونډه لري. د اقلیم بدلون چې اساسي علت مثلا په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید د ګاز زیاتوالی دی. که دو اندازې ته موږ تاسو ځیر شو، په افغانستان کې دا کچه په هر 0.15 تنه پر نفر ده. یعنی په افغانستان کې د افغانستان د نفوس هر وګړی په کال کې 0.15 تنه کاربن ډای اکساید آزادی وي مجموعی. خو که چیرې موږ امریکا ته ولاړ شو، دا 15 تنه دی. نو د دو مقایسه نه موږ تاسو مختجوتیږي چې د اقلیم په بدلون کې کوم هیوادونه زیات نقش لري. له بده مرغه افغانستان د اقلیم په بدلون کې ونډه ډیره کمه، ولیکن زیان یا هغه منفي اثرات یې په افغانستان باندې خورا زیات دي. نو موږ تاسې ته لازمه ده تر څو موږ تاسې د دغو اقلیم د بدلون هغه منفي اغیزې
لیکن استاد بیا دې تم بیا توجه وکړي چې هغوی څومره ونې لري او څومره ونې ځنګلونه شته او موږ څومره په دې برخه کې کار کوو.
کاملا زه درته موافق یم سروان صاحب. د افغانستان مثلا 300 موږ تاسو ځنګلونه لرو، خو د نورو هیوادونو ځنګلونو ته که موږ تاسو ځیر شو، د هغو د ځنګلونو ساحه هم زیاته ده، ولیکن بیا یې تولید د کاربن ډای اکساید هم زیات دی. د موږ ساحه که کمه ده، بیا تولیدم په هیڅ حساب دی. دا موږ درته منو چې په افغانستان کې د ډیفورستیشن
زما منظور دا دی چې که چېرته موږ ونې زیاتې کړي وای او د چاپیریال په برخه کې مو نور کارونه کړي وای، د هغوی له لوري چې کوم زیان چاپیریال ته اړول کېږي نړیوال چاپیریال ته، له هغه به تر ډېره خوندي وو.
بالکل، بس دا چې د اقلیم بدلون معمولا ټول هیوادونه ګواکي، ولیکن هغه هیوادونه چې هغه مثلا ځنګلي پوخه ساحه کمه ده، خلک غریب دي، د طبیعي زیرمو تخریب یا د استفاده اندازه لوړه ده، هغه زیات ورته زیانمنونکي دي. که چیرې موږ تاسو مثلا خپل طبیعي منابع په سالم ډول مدیریت کړی وای، خپل ځنګلونو ته ترجیح ورکړی وای، هغه ساتلی وای، هغو ته پراختیا ورکړی وای، د څړځایونو په تخریب کې سهم نه وای اخیستی، نن به موږ تاسو د دغو سیلابونو د منځته راتګ وچکالی د منصراتګ او مثلا د اقلیم د بدلون اغیزې به وي، ولیکن په هغو کچه به نه وي لکه نن سبا چې دي. ځکه چې موږ تاسو په تیرو لسیزو کې د ځنګلونو په قطع کې د ډیفورستیشن اندازه نظر نورو هیوادونو ته خورا لوړه وه. په افغانستان کې موږ تاسو په افغانستان کې فرهنګ د نهال شانه یا د نیالګي کینولو ډېر کم دی. شاروالۍ په ډېر زیات مصرف سره په ښارونو کې نیالګي کینی وي، ولیکن د هغو مراقبت، د هغو ساتنه د هر خادی کس یا هر هغه څوک چې په ښار کې ژوند کوي د هغو مسؤلیت دی. ولیکن موږ دغه مسؤلیت نه دی درک کړی. د هغو مسؤلیت نه درکول د موږ تاسو د هغو معلوماتو ټیټه کچه ښایي. نو کچیر موږ تاسو خپل مسؤلیت در کړای وای د خپل ځنګلونو تم پراختیا ور کړی وای د هغو په ساتنه کې د ترځایونو په ساتنه کې نقشه او رول لوبولای وای نن به افغانستان په دغه بد وضعیت کې نه و. په مجموع کې د اقلیم بدلون موږ تاسو نشو کولای چې د یو افغانستان د هغو په کنټرول کې سهم واخلي. دلته نړیواله کچه باندې حتی روانی دی او حتی باید وشی تر تو دی اقلیم دی بدلون مخه ونیول شی. دی اقلیم دی بدلون مخه نیول مگو تاسی سل پیسد دو مخه نشنی ولی ولیکن دی حقوق دی حقوق منتی اثرات و کماول امو دی تاسی پاره ولی استرانی نده چه تنگه کولی شو دی حقوق منتی اثرات نریوال کچه کم کن چه دی حقوق دی د پاره مختلف استراتیجیان مختلف پالیسیان په کار اول کی نن په سبا په نړیواله کچه دا حتی روانه ده چې د کاربون دی اکساید تولید کچه را کم کړي چې دغه تولید کچه را کمولو د پاره موږ تاسو د صنعتي فعالیتونو کمول او په مقابل کې د شنه پوښښ یا ځنګلاتو پراختیا ده چې دغه دوی د حل لارې دي چې د یوې طریقې موږ تاسو وکولای شو په خپلو ورځنیو چارو کې د کاربن دای اکساید تولید کچه را کم کړو او په مقابل کې هغه څه چې هغه د کاربن دای اکساید جذبوي چې هغه شنه پوښښ او نباتات او ځنګلي ساحې د حقوقو ته پراختیا ورکړو تر څو وکولای شو موږ تاسو د اقلیم د بدلون ستونزه تر یو حد کنټرول او د خلکو ژوند وژغورو.
ډیره مننه. سلامت اوسې استاد عارض. انجینر صاحب نادم ډیر ځلی په افغانستان کې مځکه شوی د لیدا او حتی بسته کلی اعلان کړی دی. باید کورونه خلک څه ډول ځایونه کې جوړ کړي چې مثلا غونډۍ یا غر پرې را ونه خوي یو دوی لاندې نشي.
خبر دار چې اول خو ما مخکې ویل چې دغه نقشې چې دا اوس موږ موجود لرو دغه جیولوجیکي درزونه چې اوس موجود دي دولت ته پکار ده چې دغه باید په هر ولایت کې دغه باید پیسہ د خلکو ته وخی یا مثلا شاروالی کې دغه نقشې موجود باید وي چې پوښي کومه ساحه کې
یعنی انجینر صاحب تاسو منظور دار چې تخنیک هغه ځایونه تشخیصول شي چې دا ډول خطر پکې وي.
بله بله پدې چې خو معلوم دی چې کوم غرونه بیا خلک هم په سترګو لیدل شي دوی ته معلومیږي چې په ټول زمان کوم ځایونه خوېږي دوی ته معلومیږي اما دغه ډیر بیا د پیسو په علمي شکل باندې د دولت کولای شي چې متخصصینه کار واخلي مثلا هغه نقشې ما تاسو ویل چې موږ موجود لرو جیودیزی او کارتوګرافي اداري کې دا استه خپل ریاست سروي معدن جیولوژي کې استه چې دوی کولای شي د دې څخه استفاده وکړي وګوري چې کم ساعت آسیب پذیر دي کم غرونه څه شکل جیولوژیکي شکل لري او ساختمان لري دوی کول د دې څخه د دې علمي مسایل څخه استفاده وکړي. نو ضرورت دی چې د افغانستان حکومت مثلا تایقاتی مراکز باید پر برخ جوړ کی د اوبو په برخ کې علایده د مثلا د جیولوژي مسائل باندې علایده او د زلزلې د شان باید چې دولت ولې مثلا هایدرولوژي اداره مونږ تاسو لرو وزارت انرژي او بو کې دوی د پارم په کار اجازه لاس په کار چې متاسفانه چې په دغه وختونو کې اکثر متخصصین یعنی په دو تل یو ټکال کې بس د وطن زید فرار د مخزون دي چې دا ډیر ضرر و افغانستان ته رسېږي چې دوی کوله شو او تاسو کې په یاد په 1330 کال کې اته موږ تاسو د سولر مرکزی تحقیقاتي مرکز دلوده د کابل کې د وای بلاکونو مخامخ دلته دلود یعنی 1330 کال کې نو یعنی افغانستان دا مسائل دلوده متاسفانه چې اوس نو ټول په جنگونو کې اختایو پوسټ تاسو وګورئ چې مونږه امو ستندل لرو او مونږه خپل منځي جنگونو کې اختاو او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان خپل منځو کې د دغه امو دریا په څیر روټ ستند او بوده استفاده پکله دوی تفاهم نامه یا وکلیک امضا کړی اصلا افغانستان ته توجه نه کوي امنیت ورنه کوي الان چې دا ستند افغانستان مثلا دی وادو ته زیو دا د مونږ مفت او بزی بل دا چې مونږ قانون دی د اوبو د استفاده قانون نه لرو بدن پوسټ سولری واټر پمپونه دی دوامدار چالان دی بس دا د بزی لاندې اوبه به سم مصرفيږي چې دا خو غیر قانوني دی بس قانون ورته جوړ شي چې لکه چې استاد وویل دا قطري سیستم نه استفاده وزي چې موثر توګه هم اوبه ډیر ځای نه سي هم زراعت په اصطلاح علمي شکل باندې مخته یو ورسی.
بله سب او کله کدا سی وی قطروی وی نو داسی بنی وی چې په وځای کې ډیر وب کړم شي بل ځای ته کمی وب ورسیږي نو هغه عاید به هم په دې شکل سره زیات شي. استاد عارض بخکې دا یادونه فکر کوم انجینر صاحب نادن وکړه چې ډیر ځایونو کې کورونه په داسې ځایونو کې خلک جوړوي چې هغه کرنیز ځمکې وي، حال دا چې د افغانستان کرنیز ځمکې کمې دي او داسې ساحې ډېرې دي چې هلته شنې نه دي او کرنه پکې نه کیږي. بهتره ده چې ښارګي او کورونه په داسې ځایونو کې جوړ شي. په داسې حال کې چې د خلکو اقتصاد هم خراب ده، ولې دې مسلې ته خلک توجه نه کوي؟
څاروان صاحب، تر ډېره بریده پورې په افغانستان کې دغه شل کلنې جګړې یا دغه سیاسي ناخوالې د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ تاسې هر څه په معیاري ډول مخ ته وړاندې نه شي. یوه لویه ستونزه چې په تېرو شلو کلونو کې موجوده وه هغه دا وه چې د ناامنۍ په اساس زیاتره خلک د کلیوالي ساحو نه یې مهاجرت وکړه ښاري ساحو ته. په ښاري ساحو کې د نفوس کثافت یا د نفوس اندازه زیاته شوه، په همدې اساس تقاضا د اوسېدلو ځای ته زیاته شوه. په همدې اساس د اکثره ښارونو زیاته کرنیزې ځمکې هغه په مسکونی ساحو باندې بدلې شوې، چې په کرنیزې ساحو بدلېدل په مسکونی ساحو باندې زیاتې ستونزې رامنځته کوي. د یوې خوا د غذا یا د کرنیزو محصولاتو د کمښت سبب ګرځي، له بلې خوا د هغو انکشاف یا د هغو هغه معیاري جوړښت په نظر کې نه نیول کېږي چې آیا دا ساحه د دغو بلند منزل دپاره مقاومت لري یا نه لري. نو په همدې اساس باندې په افغانستان کې اکثریت ښارګوټي چې دي هغه په کرنیزو ساحو باندې جوړ شوي دي، چې د یوې خوا د کرنیزو ساحو اندازه کمه کړې ده، د حاصل یا د کرنیزو محصولاتو د تولید کچه یې کمه کړې ده، د اوبو د زیرمو باندې فشار زیات کړی دی. نو په همدې اساس موږ تاسې زیات داسې سیمې لرو چې هغه د کرنې دپاره مساعدې نه دي. موږ تاسې کولای شوی په میدان لرونکو سیمو کې داسې د هابیټیشن یا مثلا د مسکولي ساحو دپاره د هغو څخه ګټه واخلو، ولیکن د عملیاتي ملحوظاتو په اساس باندې یا مثلا د مسلکي اشخاصو د مشورې په نظر کې نه نیولو سره یا هم د قانون د نشتون په اساس باندې چې موږ تاسې قانون نه درلو. په تېرو شلو کلونو کې اکثره ښارګوټي په داسې ساحو کې جوړ شو چې هغه کرنیزې صاحبې کرنیزې ځمکې وې، بېدې کوم معیار، بېدې کوم قانون، بېدې کوم اصول او پرنسپ نه هغه آباد شوي دي. چې نن سبا یې مشکلات او ستونزې ورځ تر بلې زیاتي، ځکه هغه منظم کانالیزیسیون سیستم د هغو دپاره نه دی ډیزاین شوی. د خپله د کانالیزیسیون نه شتون د زمینی اوبو د چټلتیا، د هوا د چټلتیا، د اوبو د کمښت تر څنګ نورې زیاتې ستونزې رامنځته کوي. نو په مجموع کې هغه ستونزې دي چې په تېرو شلو کلونو کې قانون ته نه پابندي، د مهاجرت لوړه کچه او په خودسری یا په بدون د مشورې څخه د بدون د اصول او پرنسیپونو په نظر کې نه نیول سره د کرنیزو ځمکو تبدیلول په مسکولي ساحو باندې د یوې خانې د اوبو د کرنیزو محصولاتو د کمښت ستونزه رامنځته کړې، د اوبو د کمښت ستونزه رامنځته کړې ده، او بالاخره یې نورې محیطي ستونزې او په طبیعي منابعو د فشار نور هم زیات کړی دی.
ډېر زیاته مننه استاد نادم. د بندونو په برخه کې ویل کېږي چې دا هم چاپیریال ته زیان اړوي، که دا توضیح کوي چې ولې؟
زه د بندونو فکر نه کوم چې چاپیریال ته زیان وري، برعکس مثلا بندونه چې جوړوي هم اوبه ذخیره کوي، هم مثلا د سیلابونو مخه نیسي، هم د انرژي د لپاره ښه دی. په دې چې کومه تاسو تامین د انرژي ونکو د برق او غاز او د شام نه دغه لپاره د خلکو مجبوره کیږي د ونی قطع کی او د دونه استفاده وکړي، د ډبر سکاره څخه استفاده وکړي چې دا ما چاپریال ته د تاوان رسوي.
دا خبره تر دې پورې کوله چې مثلا دوی وایي چې د ټول انرژي نه چې دی چاپریال ته zarar لري، یوازې تجدیدونکې انرژي لکه د باد او د لمر دغه به zarar انرژي ده. نو د بندونو په ارتباط هم دا خبره کیږي؟
نه، د بندونو انرژي چې دی هغه خو ډېر په اصطلاح بې ضرر ترین ده. د بندونو انرژي ده چې کیږي مثلا سولریز انرژي چې دی خو تاسو ډېر په څو موده چې
غیر مضر ده. بله،
مضر څه کوي چې او غیر اقتصادي هم ده. نو په دې چې ژر هغه تختې چې دی هغه په اصطلاح هندار چې دی زړیږي، هغه بیټریګان چې دی ژر زړیږي، بیا نور مګر تجدید کې دغه بیا
چاپیریال ته توان زیه. یعنی په ټول کې چې ښه انرژي دا د اوبو انرژي ډیره پیسې لږ ځان لري، هم اوبه ذخیره کیږي هم پیسې. مونږ تاسو باید دولتونه باید په دې برخه کې ډیر کوششونه وکړي چې خلکو ته انرژي یا برق ورته ورکړي، دا له یا د ګاز لار یا مثلا د اوبو لار چې یا چې خلک بیا ولوته دغه نشي اړ نشي چې د دبورو سپاره نه استفاده وکړي د ونو د وولو د لرګونه.
بله صاحب ډیره مننه. استاد عارض، تاسو د پکتیا پوهنتون استاد یاست، هغه ولایت چې ځنګلونه نسبتا ډیر لري، پکتیا او خوست او دا ولایتونه یا نور شرقي ولایتونه په ورسیو کې په ځلونو په دغه ځنګلونو کې ورونه بل شول، خصوصا د نورستان او کنړ په ځنګلونو کې. دا د دې لپاره چې په ځنګلونو کې ور ونه لګیږي، خلکو ته څه سپارښتنه لري چې څه باید وکړي چې دغه کم ځنګلونه چې لرو چې دا هم له لاسه ورنه کړو؟
چروان صاحب، د ځنګلونو اور سوځیدنه یا اور لګیدنه معمولا موږ تاسو په دوو برخو باندې ویشو، چې یو طبیعي اور لګیدنه ده او بل انساني مداخلې په اساس اور لګیدنه ده. د نړۍ په کچه کې موږ تاسو د اور لګیدنو پیښو ته ځیر شو، زیاته کچه یې هغه د طبیعي د انساني نامناسبو کړنو په اساس رامنځته کی. ډیره کمه د لاس نه 15% واقعات هغه د طبیعي پیښو په اساس چې راډو برق او د نور مسایل د هغو په اساس رامنځته کی. لکه مخکې چې ما هم یادونه وکړه، په افغانستان کې د طبیعي منابعو د مدیریت یا د هغو د ملکیت په اساس ستونزه رامنځته شتون لري. یعنی هر قوم، هر قبیله، هر کلی، هر قریه، هر ولایت به ادعا لري چې دغه طبیعي ځنګلونه د دموږ شخصي ملکیت دی، بل څوک د دې نه د استفاده حق نه لري. چې په اکثره مواردو کې موږ تاسو خپلمنځي شخړې، خپلمنځي مشکلات د دې سبب ګرځي شوې دي چې په ځنګلونو کې اور لګیدنه یا اور اچول رامنځته شوې دي. خو په مجموع کې موږ تاسو د دې په خاطر باندې چې په طبیعي ځنګلونو کې د طبیعي اور لګیدنې کچه را کمه کړو، د هغو لپاره په علمي توګه د ځنګلونو مدیریت ته د عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده ده، چې ریموټ سینسینګ او جی‌آی‌اس دی، چې هغه په ډېر کم وخت کې هغه ځانمنونکې ساحه یا د اور لګیدنې ساحه تشخیص کوي. د هغو څخه د عصري ټکنالوژۍ نه موږ تاسو استفاده وکړو د اور لګیدنې مخه ونیسو. له بلې خوا موږ تاسو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو چې په کومه ساحه د اور لګیدنې لپاره زیات ځانمنونکې ده، په هغو کې مثلا د یو کلنو څو کلنو نباتاتو ریبل، یا مثلا په هغو کې د دهلیزونو منځ راتګ تر څو د ونو ترمنځ یو مشخص لاین موجود وي چې تاګونه یو پر بل باندې ونه لګي. او د طبیعي اور لګیدنې په وخت کې د دې ساحه څخه ور بل ساحه ته انتقال نشي. نو په مجموع کې د خلکو همغږي، د خلکو همکاري او دا درک درلودل چې دغه طبیعي منابع د ټول ملت سرمایه ده، د دې په ساتنه کې باید هڅه وکړو، کوشش وکړو، د خلکو همکاري، جامعه د دولت همکاري، د عصري ټکنالوژۍ نه استفاده، او بالاخره موږ تاسو کولای شو د دغو طبیعي منابعو کې یا په دغو ځنګلونو کې د اور لګیدنې ستونزه تر یو کچې پورې کنټرول کړو.
ډیر زیاته مننه کورودان د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارض، د ځمکه پیژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو. د اوسنۍ رادیو خبرونه څلور ویش سات اوریدای شي.
नंद जानान दे दंत जामा तोरे नरे उरदे, नंद जानान दे दंत जामा तोरे नरे उरदे, ताल पुझे लंके दादां से कितनावोन मस्ते नाजनेने, नंद वतन पलोरे जामा तोरे नरे उरदे, ताल पुझे लंके दादां से कितनावोन मस्ते नाजनेने ओ चितवे शांत मयु वेशमो मस्ते नाजने, चितवे शांत मयु वेशमो मस्ते नाजने, ज़द तक तेर पज़ौला नो तड़ली वामा بس و مور دمی زد تقدیر پزولانو تڑلی واما بس و مور دمی نند وطن پلور زاما مست نازنی دای خود لن که دادم زکی تناو نمست نازنی.